سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست ویم پهل په خبرونو کو په هلمند کې د سیلون عمله نه هوتن خپل ژوند له لاس ور کړی دی په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي په کجکی ولسوالۍ کې د یو کور د نړېدو له امله د یوې کورنۍ او غړي چې یو یې نارینه څلور ښځې او دوه ماشومان دي وژل شوي په دې بیان کې دا هم راغلي چې یوه میرمن تېره شپه د ګرشک په ولسوالۍ کې د کور د چت د چپه کېدو له امله مړه شوې د یو راپور له مخې د ایران په مشهد ښار کې 15 زنداني افغانان اعدام شول په دوی کې دوه ورونه دي د هالوش ویبپاڼه چې د بشري حقونو په اړه راپورونه ورکوي څرګندوي چې د افغانان د پنجشنبې په ورځ د وکیل آباد په زندان کې اعدام شوي په یو راپور کې راغلي چې دا کسان د مخدره موادو په تړاو په اعدام محکوم شوي وو د بشري حقونو د دفاع بنسټونو په خوا تل پر دې ټینګار کړی چې په ایران کې تورن کسان مدافع وکیلانو ته بشپړ لاسرسی نه لري د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي په سلګونو افغان کډوال په جبري توګه له پاکستانه راستانه شول د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لیکلي 318 افغانان د وري په 13 او 13 د تورخم او سپین بولدک لارې افغانستان ته راوختل دا کورنۍ د مرستو لپاره د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر ته معرفي شوي دي د حماس ډلې د سیاسي مشر اسماعیل هانیا نن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ګوري حماس ته اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالاتونه د تراګري ډلې په سترګه ګوري د هانیا او اردوغان د لیدنه کتنه په داسې وخت کې چې په منځني ختیځ کې کړکیچ اوج ته رسیدلی اسرائیل پر ایران برید وکړ او په غزه کې د اسرائیلي پوځیانو عملیات روان دي لازادی رادیو خبرونه ته غواګیست د امریکا د متحده ایالاتونو استاذ یو جرګانند اوکراین اسرائیل او د امریکا د یو شمیر نور متحدانو لپاره د 95 میلیارد ډالرو مرستې لپاره رای ورکوي ل اوکراین سره د مرستې پر سر لمیاشتو رئیس جمهور غوښتونکو مخالفت کوي خو اوس یې یوې موافقه تر رسیدلې چې رای ته سره کینی که موافقه تر لاسه شو ل اوکراین سره به 18.4 اتیا میلیارد ډالر مرسته وشي چې اوکراین د مرستې ته سخت ضرورت لري دا غونډه د واشنگتن په وخت د ماسپخین 3 بجې پیلېږي کچیرته پاسه جرګه کې موافقه او شو پریکړه به مشرانو جرګې تراجی شي چې هلته تقریبا موافقه تضمین شوی او ولسمشر بایدن ویلی چې دای به بیا سمدستی لاسلیک کړي او ورسته خبر دا چې د افغانستان او کویت د فوتسال د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه درې د درې په وړاندې مساوي شوې ده د آسیا د فوتسال سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې دوی ورځې مخکې خپل لومړی لوبه له ایران سره درې په یو ګول بایللې وه افغان لوبډله د ایران او کویت ترڅنګ په ګروپ کې له بحرین سره یو ځای ده د آسیا د فوتسال اتل ولې د اپریل په 18 د آسیا د 14 غوره ټیمونو ترمنځ د تایلند په بنکاک ښار کې پیل شوی چې د اپریل په 28 به پای لوبه وي خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو لته لوستلی شئ سر مطلب مودای چې د یو شمیر اروپایي هیوادونو څخه د افغان جنو د ذکر د ملي کمپاین یو دولس کسیزې پلاوي چې میرمنې هم پکې شامل دي کابل ته تللی او هلته له طالب چارواکو سره خبرې کړې نجونې څه وایي
کومه اتحادیه چې له اروپا نه راغلې ده د جنو د ذکر په پار خبرې کوي نو هیله مند یم چې دغه خبرې په مثبت پایلې ولري او کوم حقوق چې زموږ نه اخیستل شوي دي هغه بیرته موږ ته راکړل شي
ایران 15 افغانان اعدام کړی دی په دوی کې دوه ورونه دي راپورونه پاسه از دوی د مخدره موادو د قاچاق په تور محکوم وو په دې اړه هم تاسو ته ریپورت خبريږي چې په کابل کې د تازه ګلان او زینتي پلورون کی او پیرون کی وایي چې اقتصادي خنه ده
اتا دې مړې جوړي په سیمګل لرو چې ځان ته روډي واخلو نو فعلا نه پاره مې نه ونه خشته سم نه ګل خشته سم نه هغه په خوشاو کنه دې موږ سره ځکه زموږ زړونه ټول مات دي
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راسو اول مطلب ته له یو شمیر اروپایي هیوادونو د افغان جنود د زده کړو د ملي کمپاین یو دولس کسیزه پلاوي چې میرمنې هم پکې شامل دي کابل ته تللی او هلته له بیلا بیلو طالب چارواکو سره د جنود د زده کړو په اړه خبرې کړې دي د دې کمپاین ویاند حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته ویل تر اوسه دوی د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له دوو مرستیالانو او یو شمیر سرپرست وزیرانو سره کتلي دي نو مړې وای د پلاوي د اپریل په 14 کابل ته رسیدلې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد به د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې یو شمېر زده کوونکي وایي د زده کړو د خلاصون په برخه کې هر ډول لیزلې د هرکلی وړ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
کابل ته رسیدلې له یو شمېر اروپایي هیوادونو د افغان جنود زده کړو د ملي کمپاین دولس کسیز پلاوی د افغان جنود زده کړو په اړه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له دوو مرستیالانو او د کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو په ګډون له یو شمېر سرپرست وزیرانو سره کتلي. د دې پلاوی ویان حکمت الله حکمت وایي دوی هڅه کوي چې په کندهار کې د طالبانو له مشر ملا هبت الله خونزاده سره هم وګوري، خو په خبره یې لا نه دي توانېدلي.
تر ټولو مهمه موضوع د انجونو د ښوونځیو د تړلو او د هغه په اړوند باندې د پرېکړې د تغییر بحث ولو. موږ د ډیری مشرانو څخه دا ملاتړ ترلاسه کړی دی چې دا سیاست دایمي نه دی، دا سیاست موقتی دی. موږ پر دې باندې کار کوو چې څنګه کولای شو چې یو معیاري نصاب او یو معیاري محیط د شریعت په چوکاټ کې د خپلو اولادونو لونو دپاره تنظیم کړو.
د ویل طالب مشرانو سره په دې هم بحثونه وشول چې د امرسانی لپاره باید یو واضح تعریف رامنځته او زماني قید کې خودل شي، او د غشان باید په دې اړه پرمختګونه له خلکو سره شریک او په یو شمېر نورو مسایلو هم دوی سره خبري شي. نوموړي د دغو لیدنو کتنو په اړه ډیر جزئیات شریک نه کړل. ازادي راډیو په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. د افغان جنود زده کړو د ملي کمپاین غړي وایي کابل ته رسیدلې د دوی پلاوی له یو شمېر افغان رون اند او د زده کړو د برخې له فعالانو جوړ دی چې میرمنې هم پکې شاملې دي. مخکې د دې کمپاین غړو ویلي وو چې طالبانو ته به د نجونود زده کړو د بیا پیل په خاطر جرګه کیږي. د افغان جنو پر زده کړو د بندیز د لغوه کولو دا حد په داسې حال کې دي چې تازه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي زده کړو ته لاسرسی هغه بنسټیز حق دی چې باید په ټوله نړۍ کې ساتنه وشي. نوموړي تیره ورځ په خپل ایکس په یو بیان کې له هغه آنلاین هشټیګ سره چې د تعلیم ازادۍ او تعلیم د ټولو لپاره تر عنوان لاندې پیل شوی د ګډون له کبله خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې د زده کړو د سیستم لمنځه وړل او یا پر هغه محدودیت لګول د منلو وړ نه دي. په همدې حال کې یو شمېر ښځینه زده کوونکي وایي د زده کړو د خلاصون په برخه کې هر ډول هلې ځلې د هرکلی وړ دي. د کابل یوې اوسیدونکي چې د اتم ټولګي زده کوونکي وو نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
د نجونو د زده کړو لپاره هر ډول هڅې د هرکلی وړ دي. موږ غواړو تر څو پوهنتونونه خلاص شي د دې لپاره باید ټول افغانان سره یو لاس شي تر څو طالبان مجبور شي چې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او موږ وشو کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
د ختیځ کونړ یوې په کورناستې زده کوونکي چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي وویل
ښکاره ده چې هر ټولنه په هر هیواد کې زده کړې ډېرې زیاتې مهمې دي، که هغه د هلکانو لپاره وي د جنکو لپاره. نو کومه اتحادیه چې له اروپا نه راغلې ده افغانستان ته او د جنکو د زده کړو په اړه خبرې کوي، نو هیله مند یم چې دغه خبرې به مثبتې پایلې ولري او کوم حقوق چې زموږ نه اخیستل شوي دي هغه بیرته موږ ته راکړل شي.
د یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنې وروسته په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو دروازې بندي کړې. ډېرې ښځې له کار راګرځولې او په بیلابیلو نورو ټولنیزو برخو کې پرې محدودیتونه لګولې دي، خو له دې سره سره یې دا ادعا هم کړې چې د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. هغه ادعا چې افغان میرمنې او نړیواله ټولنه ورسره نه مني.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښځه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د راپورونو له مخې په ایران کې 15 زندانی افغانان اعدام کړای شوی دی. په دوی کې دوه ورونه دي. ایران د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې هر کال پکې په سلګونو کسان اعدامیږي. د بشري حقونو ډلې وایي په ایران کې تورن کسان نشي کولای چې په آزادانه ډول مدافع وکیلان انتخاب کړي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
څلور افغانان د ایران په مشهد شهر کې اعدام شوي دي او یو په تبریز کې. د هال وحش وی پانه چې د بشري حقونو په اړه راپورونه ورکوي څرګندوي چې څلور افغانان د پنځشنبې په ورځ د وکیل آباد په زندان کې اعدام شول. راپور کې راغلي دي چې زمان طاهری، سلام طاهری، غلام قادر سامانی او ابراهیم نورزی د مخدر موادو په تړاو مخکې په اعدام محکوم شوي وو. دا وی پانه زیاتوي چې دا څلور کسان د چهارشنبې په ورځ له عمومي بند څخه انفرادي خونو ته انتقال شول او د پنځشنبې په سهار اعدام شول. د ایران د بشري حقوقو سازمان نن په راپور کې ویلي دي چې د ولی الله په نوم یو افغان د تبریز په مرکزي زندان کې د عمدي قتل په تور اعدام شو. د بشري حقوقو د دفاع تر اتیا ډیرو نړیوالو او ایراني بنسټونو یو اونۍ مخکې غوښتنه کړې وه چې د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې دفتر دی له ایران سره همکاري مشروطه کړي. دوی وای چې له ایران سره دی یوازې په هغه صورت کې همکاري ادامه پیدا کړي چې دا هیواد د مخدر موادو په تړاو له اعدامونو لاس واخلي. د بشري حقوقو د دفاع بنسټونو په خپل ګډ بیان کې چې د اپریل په لسمه یې خپور کړ ویلي دي چې په ایران کې د مخدر موادو په تور د اعدامونو په وړاندې په نړۍ کې لازم او مناسب خبرګون نه دی ښودل شوی او رسنیو هم پر دغو اعدامونو خوله پټه کړې ده چې له امله یې په ایران کې د درې کاله پخوا په پرتله د مخدر موادو د جرمونو په خاطر اعدامونه اتلس برابره زیات شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وای په 2023 کال کې په ایران کې 8350 کسان اعدام شوي دي چې د وړم 2022 کال په پرتله نږدې 50% زیاتوالی شي. د بشري حقوقو ډلې د ایران په محاکمو دا اعتراض کوي چې متهمینو ته په آزاد توګه اجازه نه ورکوي چې خپل مدافع وکیل وټاکي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
پاکستانی چارواکي وایي چې په تورخم دروازه د بی اسناد افغان ناروغانو په تګ راتګ بندیز لګولې ده. په تورخم کې د پاکستان د بلټونو وفاقي ادارې اف ای ای مرستیال ډایرکټر ناصر خان د اپریل په 19 د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل حکومت نور هغه افغانان ناروغانو ته پاکستان ته د داخليدو اجازه نه ورکوي چې اسناد ورسره نه وي. نوموړي زیاته کړه چې د انساني خواخوږۍ په بنیاد یوازې هغه ناروغانو ته اجازه ورکوي چې په بیړنۍ درملنې ته اړتیا لري. جزئیات د فرات شینواری په دغه رپورت کې.
په تورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے مرستیال ډایرکټر ناصر خان مشال ریډیو ته تصدیق کړی چې له بغیر سفری اسنادو نور افغان ناروغانو ته اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه پاکستان ته داخل شي. دوی ویلي چې د انساني همدردۍ په بنیاد یوازې ایمرجنسي ناروغانو ته اجازه ورکوي چې بغیر اسنادو علاج لپاره پیښور روختونونو ته لاړ شي او تر اوسه داسې کومه مستقله پریکړه نه ده شوې چې هر افغان ناروغ به له بغیر ویزې پاکستان ته داخليږي.
پیشنٹس وبروز بن شوی دی فلال یہ صرف ایمرجنسی والے کم پیشنٹس دی ایمرجنسی 10 12 پیشنٹس اذروز انٹینڈ کی گی باقی چکم دین ولا پیشنٹس بند دی دی سے کلیئر پالیسی خونا اگر اچ ویزا اور کول دیا سب بیس پین رات دی
پو ترخم کی د پاک افغان دوستے رختون ڈاکٹران وای چ دوی لمڑے دی ایمرجنسی ناروغ طبی معائنہ کوی او بیا د صفر نقطے نا پ ایمبولنس کی دا چولو اجازه ور کوی. یو افغان وگڑے اسمت الله مشال ریډیو ته وایي چې په کار ده هر ډول ناروغ ته د بغیر پاسپورت او ویزې په تورخم د وختو اجازه ورکړل شي.
تورخم په بارډر باندې هغه ناروا کارونه شروع دي. ابل ورځ زما یو خپل پالج وهلې راغله د بغلان ولایت ده. تورخم کې یو شپې دوه وکړې چا ورته اجازه ورنک هغه بیمار بیرته یو نو د بیمارانو د پاره ډیر سخت تا باید د پاکستان د چارواکو نه هیله کوو چې د الله په خاطر دغه بیماران باید را پریدي. هر قسم بیمار او باید په دې ویزو ورکولو کې اواری راولي چې څوک خپلې کې ویزې ته باید هغه ته ویزه ولګول شي.
یو بل افغان وګړی لال خان وایي چې کوم افغان ناروغان له سخت خطر سره مخ وي نو یوازې هغه پرېږدي او جاري علاجونو لپاره څوک پاکستان ته نشي تلی.
وارنه بندي هډا ټکی دا را پرېږدي چې مو لکه کومه حالاتو کې عام مریض نشي راتلی. شکرې والا خو بېخي نه را پرېږدي، جاري علاجو ته نشي راتلی. صبر کړو الله تعالی ته به صبر کړو، وس هم نه رسېږي، ویزې جمع کړي به کال کال نه راځي.
همدارنګ د مارچ په وشتمه نیټه پاکستان افغان ډرورانو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړی او دوی ته به په مئی میاشت کې مخصوصې پروفارمې جاری شي او په دې به تګ راتګ کوي. د پاکستان وفاقي حکومت لخوا په تورخم باندې په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسي عملي شوې او په دې باندې اوس د بغیر اسنادو چاته اجازه نه ورکوي چې تګ راتګ وکا. فرحات شنوارای، مشال ریډیو، خیبر.
لشخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبغالو،
ل نړۍ.
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ورزو خوست هلته د خوست له شیخ زاید پانتونه پنځاویا ځوانان د تبل پوهنځي څخه فارغ شوي دي. شیخ زاید پانتون چې د افغانستان په لویو علمي مرکزونو کې راځي، د خپل 15 کلن علمي بهیر په اوږدو کې د سلګونو ډاکترانو په ګډون 10,000 لیسانس فارغان ټولنې ته وړاندې کړي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او په لرې پرتو سیمو کې د مسلکي ډاکترانو شمیر ډیر ټیټ دی. جزئیات د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې.
سرارده چې د شیخ زاید پانتون د تدریسي روختون په فعالیدو سره د طب پوهنځي محصلانو لپاره د علمي زده کړو او نوي طبي ټکنالوژۍ سره د بلدولو اسانتیاوې ډېرې شوي. خود د محصلانو په وینا چې لا هم د اوسمهالو معیارونو د برابرو طبي زده کړو په برخه کې ستونزې موجودې دي. دا څرګندونې د شیخ زاید پانتون د طب پوهنځي د 2 دورې په فراغت غونډه کې یو شمېر محصلانو وکړې. یو تن فارغ التحصیل ډاکټر نصیر ګل مشال رډیو ته وویل
لکه مونږ یو غدغه کړه ستونزه دا غوا چې طب پوهنځي چې دا باید لکه په انګلیسي وي، چې کتابونه شو مثلا ریپرنسو دا ټول باید په انګلیسي وي، نو لکه دا چپټرو سیستم لګ لګ موجود و، دا چپټر سیستم باید ختم شي.
په افغانستان کې د حکومتي پوهنتونونو په خوا کې محصلان د خصوصي سکتور د لوړو زده کړو په مؤسساتو کې هم طبي زده کړې کوي. خود دې برخې د فارغانو اړتیا څومره ده؟ په اړه یو بل فارغ التحصیل ډاکټر عمران مراد وایي
په افغانستان کې لکه څنګه چې تیر کال سروې شو په ټول افغانستان کې په هرو بهارو 10,000 مریضانو باندې تقریبا شپږ شهر وو ډاکټران نرسان او قابلګان افغانستان کې دي، چې دا ډاکټرانو ډېره غټه تشه موږ ته محسوسوي. او په پرمختللو هیوادونو کې لکه اروپایي او امریکایي هیوادونو کې په هرو 10 مریضانو باندې یو ډاکټر هلته موظف ده.
د نورو بشري ټولنو په شان د افغانستان نیمایي وګړي هم ښځې دي، چې هغوی هم د نارینه و پوشان په خپله د ښځو لخوا وړاندې کیدونکو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. په دې اړه یو بل فارغ التحصیل ډاکټر عارف شاه قاسمی وایي
متاسفانه ډېر خوابده یم، هغه زموږ هم سمپیانې ټولې پاتې شوې په دې خاطر باندې چې هغه د هیواد یو مهم کشر دی. لکه څنګه چې نارینه ډاکټرانو ته ډېر زیات ضرورت دی، په افغانستان کې خصوصا ښځینهو ته همداره کم ضرورت دی، خصوصا په اطرافو کې ښځینه ډاکټران ډېرې کمې دي.
بل لوري ته د پوهنتون چارواکي وایي محصلانو لپاره د عملي زده کړو په برخه کې پرمختګونه شوي او د طب په ګډون به د ټولو پوهنځیو محصلانو لپاره په دې برخه کې شرایط او امکانات لا ښه شي. د پوهنتون علمي مرستیال سید اسماعیل روحانی وویل
د ټولو قدرمنو فارغینو څخه یې موږ غوښتنه هم دغه ده چې دوی په خپل ځای باندې توقف ونه کړي، بلکې دوی لا تخصص ته لاړ شي، ماستری وکړي، دکترا وکړي، تخصص وکړي. او دویم ده چې د شیخ زاید پانتون یو ښه استازولي په ټوله ټولنه او سیمه او نړۍ کې وکړي.
خو شیخ زاید پانتون داسې مهال لسګونه ځوان ډاکتران ټولنې ته وړاندې کوي چې په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په خپل بیان کې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په داسې سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
دی برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. مینه شریف هغه افغان کیسه لیکواله ده چې د هنري فعالیتونو لپاره د کاناډا شورا لخوا د سکال ادبي جایزو ته کیسه په شاوخوا 2000 کیسو کې 9 غورو کې راغلی. دا کیسه شین میلمستون نومیږي چې په خبرې د یوې کوچنۍ افغان نجلۍ او یوې امریکایي خبریالي د اړیکې خواګه سرګندوي. میناوایی د افغانستان د خلکو د ژوند کیسې ځکه لیکي چې نړیوالو ترې ښه تصویر نه دی وړاندې کړی. زموږ همکارې سنا کاکړ له مینا شریف سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
د بین تقریبا 2000 نفر 29 نفر انتخاب کردن.
مینا شریف ده هغه افغان کیسه لیکواله چې د هنري فعالیتونو لپاره د کاناډا شورا لخوا د سکال ادبي جایزو ته یې کیسه په شاوخوا 2000 کیسو کې 9 غورو کې راغله. دا سفر هم دلته نه تمامېدو، 15 غوره او بیا لومړی مقام. خو د مینې مزل پکې هم دومره و. نوموړی وایي دومره هم چې مخته ولاړه ورته ویاړ دی او ډیره هڅول شوې ده.
دا ماته یوه لویه خبره ده او زه یې وهڅولم چې پرته له ما نور هم علاقه لري، او دا چې نه یوازې دا یې قبول کړه بلکې زه یې وهڅولم.
د مینې په خبره کومو کسانو چې دې سره په دې سیالۍ کې ګډون کړی ډېری داسې لیکوال و چې کتابونه یې چاپ شوي دي. جایزې ته د مینې لخوا کاندید کړې کیسه شین میلمستون نومېده چې نوموړی په اړه وایي.
دباره یک دختره هسته که
دا کیسه دی وی وړی انجلی پاړه ده چې پلاری په مزار شریف کې بهنه خبريالانو سره کار کوي. دا جنۍ بیا له یوې خبريالې میرمنې سره ملګری کیږي، له بازار ورته ډالۍ اخلي او هغه امریکایي میرمنه ورته یو نیم انګریزي کتاب ورکوي او ښه اړیکه لري.
رابطه خوب دارند.
مینا وای دا خبریاله بیا یو کتاب چاپوي چې معلومات یې له همدې جلی اخیستي، خو دا کوي چې بهرنیان چې څه لیکي خپلې ګټې په پام کې نیسي نه د افغانانو. نوموړی دا خبره هم کوي چې د افغانستان د خلکو په اړه تل یو منفي تصویر نړۍ ته ښودل شوی، په داسې حال کې چې په خبره یې داسې نه ده.
خبرونه چې اوري جنگ ښیي، جګرخونی ښیي، د افغانستان فرهنګ ډېر کم ویني،
افغانستان بسیار کم میبینند.
مینې تر اوسه د افغانستان او د خپل هیواد د خلکو په ژوند 15 کیسې لیکلي چې یو شمېر یې په ځینو مجلو کې خپرې شوي او هیله لري چې د امکان په صورت کې په کتابي بڼه هم چاپ کړي. هغه یو 14 میاشتنی وه چې کاناډا ته ولاړه، همالته لویه شوه. بیا په 2015 کال کې د یو رضاکارانه کار لپاره افغانستان ته ولاړه، خپل اصلي وطن یې خوښ شو او بیا 15 کاله هلته اوسېده او د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو پورې په بېلابېلو رسنیو کې کار وکړ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده روانه جبه
او که چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ور بشو کابل ته. په کابل کې د تازه ګلانو او زینتی ونو یو شمیر پلورونکي وایي چې بازارونه ساړه دي او کاروباریان له سقوط سره مخ دي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې خلک د اقتصادي ستونزو له امله د ګلان او زینتي ونو اخیستو ته زړه نه ښه کوي او له همدې امله کاروبار د تیر په تیر نه دی. د ګلانو یو شمیر شوقیان هم وایي اقتصادي ښه نه دی او اوس د ګلانو د پیرلو په پیسو خپلو بچو ته خواړه اخلي. جزئیات په دغه رپورټ کې سره اورو.
په کابل کې د تازه ګلانو او زینتي ونو یو شمیر پلورونکي وایي چې سږ کال د پلور بازار سوړ دی او کاروبار یې د تیرو کلونو په څیر ښه نه دی. د کابل ښار په لسمه ناحیه کې د ګلانو یو پلورونکي زبی وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې کاروبار سوړ شوی دی.
امیر رژیم متغیر کړ،
د هغه وخت رئیس چې نظام بدل شوی د تیر په پارتله مارکیټونه ډیر خراب شوی دي. د زینتي او میوه لرونکو بوټو ارزښت خورا ټیټ شوی، د پلور کچه یې ټیټه شوی او ان ما پریکړه کړې چې دا کاروبار پای ته ورسوم ځکه پلور یې ډیر کم شوی دی.
قریب بود که ما هم سال سقوط کنیم بیخی همی کاروبار ایلا.
د تازه ګلانو او زینتي ونو یو بل پلورونکي غیب الله کریمی هم ورته خبره کوي.
نظر بس فار سال او فرار سال رکه نظر
د تیر دو کلو په پارتلا څخه کال کاروبار بیخی نشته خلک ډیر نیالګینه اخلي ځنه کسان چې لوی باغونه لري هغه یو څه پلور کوي خو عمومي ستونزه د بیکاری د خلک ورسره مخ دي
همیاس کې مردم کاروبار نه لاره
په کابل خار کې د ګولانو زینتی ونو یو شمیر شوقیان هم ازادي راډیو ته ویل اقتصادي خنه دی او اوس د ګولانو د پیرلو په پیسو خپل بچیو ته خواړه اخلي د کابل خار یو اوسیدونکی محمد اسماعیل ازادي راډیو ته ویل
زه هر کال د یو نوا خلت لسو پنځه شپږته ونې نالول مې اوس څه کال سره شمالي فارمونو ته ورغلم بس څنګه چې د نورو خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی همداسې زما هم خراب و څه کال متاسفانه تر اوسه پرې نه یم توانېدلی
د کابل خار یو بل اوسیدونکي افندی وویل
هتا د یو مړی ډوډۍ پیسې موږ لرو چې ځان ته ډوډۍ واخلو نو فعلاً لپاره مې نه ونه اخیستی سم نه ګل اخیستی سم نه هغه پخوا شوقونه دي موږ سره ځکه زموږ زړونه ټول مات دي
په افغانستان کې هر کال د پسرلي د موسم پر رسیدو سره د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د ګلانو او زینتي ونو د پلور بازارونه ګرم وي خو پلورونکي وایي په وروستیو څو کلونو کې پخوانی خوند نشته
ورزون نورستان تالته په مرکز پارون کې د یو شت لوبډلو ترمنځ د غشي وشتنې سیالي د ودان لوبډلې په بریالیتوب پای ته رسیدلې چې بریالي لوبډلې ته نورو نغدي ډالې او یو سیرلی ورکړی دی په نورستان کې دار پسرلی من یو اخترونو کې د غشي وشتنې په ګډون غني دودیزې لوبې ترسره کیږي جزئیات په دغه ریپورت کې
د نورستان مرکز پارون او ټول ولسوالیو کې له پیړیو راهیسې د پسرلی منی او د اخترونو په څیر د خوښیو په ورځو کې د غشي وشتنې او نورې دودیزې لوبې ترسره کیږي چې تل ګټونکو لوبډلې د بولسونو او وروسته پاتې لوبډلو لخوا په ډول ډول ډالې وستایل کیږي د تیرو کلونو په څیر څو کال هم د پسرلی وختریزو سیالیو په نوم یوازې په مرکز پارون کې د غشو وشتنې د یوشتو لوبډلو ترمنځ سیالۍ ترسره شوې یا د سیالۍ د قومي شوراګانو او ځوانانو لخوا ترتیب شوې وي د پارون کلیوالي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی د ترسره شوو لوبو په اړه ازادي راډیو ته وویل
پارون مرکز کې پښکی کلی درې کلی دي او په شمول د نورو تقریبا دا غشی لوبه یو وشتمنو ترمنز دا اختریز او د امنیت او سولې په نامه دا لوبی لاری تا چول شوی او د کلیوالو او د شورا د خوانه وادان په نوم باندې او ټیم دا جام وګټل نورستان کې په سډیر نوم لري نو په سو ور سره نور نغدې انعامات ورکړې شو نو
هغه وای که څه هم چې پر لپسې باران د لوبو لیدلو ته د راتلونکو کسانو په شمیر به د اغیزه کړې وه خو بیا هم لوبې په ښه ډول او د امنیت په فضا کې ترسره شوې
پنځو پورې نور لوبې مو یو د منډو لوبې وو یو د غشي نخه ایشتلو لوبه وو یو د غشي لرې ایشتلو لوبه وو یو د کاڼي ارتولو وزنی کاڼي ارتولو لوبه وو او بل د سترګو پټولو سره یو ساحې پورې چې څوک ضرور شي دغه لوبې کلیوالو لوبې نورستان کې خصوصا د دې غشي لوبې مینوال ډېر دي نو دغه لوبه په پسرلی د اختر نه دویم ورځ نه شروع شوې اوس پای ته ورسیده
په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت واک لاندې ملي راډیو تلویزیون هم په خپل فیسبوک پاڼه او واتس اپ ګروپ کې د دغلو بو پای ته رسیدلو او بریالي لوبډلې ته د ډالی ورکولو خبر نشر کړي دي د خلکو په وینا چې یا د لوبي ورته ل پیړیو په میراث پاتې دي او په تر سره کولو کې لېبې خو خپل دودونه ژوندۍ ساتي او لبل پلبې د ساتيري وسیله هم ده
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم عبد المنان یخزای د زابل ولایت د شمرزول ول صالح صاحب تاسو کار کوم 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 سلام وایم بعد سلام وروره دا موږ صلات چې دا چې کوم پیدا نه یو ځل څه جوړ کړی او څه د ولایت د تابع نه کار پر پیل کړی دا نو د شمرزول ول صالح مرکز لپاره څه دغه دی دا شی دی او منځله تر وتلې دی دا ټول د تو بو سلا بو د غشام یولو نو ما مسول چې الله کول سره پیدا نه لور د دفاع ول صالح خدای هله چې دغه دی ته ورغه دی جوړی کی او بل دلته دی من دکا کړي رسخت زمي او بارامونو سیم دی د من دکا دیر سم متجر سوی دی دمو دې خوښه ده به هر مې مصادف خو چې دا جل سی او راشد داخل کو سره کومه کو کی یو جهان مننه
سلامونه و احترامات د زادې رادیو درنو او محترم کارانو ته
د تیر په سیر د افغانانو یو شکایت د بریتانیا د یو خصوصي کمپنی EGI GPT QT4 په نامه باندې یو خصوصي کمپنی و چې د تیر څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د انلاین کاروبار په نامه فعالیت کوي، او افغانانو هم د خپل بیکاری او بیروزګاری له وجې سلګونه میلیونه ډالر چې درلودلی په قرض په هر ډول باندې سیستم ته یې ورواچول، خو متاسفانه د تیرو دوو هفتو راهیسې دا سیستم مطلق په افغانستان کې بند شوی دی، او متاسفانه مطبوعات هم په دې اړه باندې هیڅ راپور نه ورکوي چې د نوموړې کمپنۍ چې د برېټانیا د حکومت سره په رسمي ډول راجستر ده تاسې پوښتنه ځینې وکړي او ځینې وغواړئ چې ولې د افغانانو شتمنۍ سره دا ډول لوبې لوبانه او ماشومانه چلند کوي. متاسفانه دغه کمپنۍ په نورو هېوادونو کې هم فعالیت لري، هلته یې فعالیت ټوله روان دی، یوازې افغانستان کې خپل فعالیت چللی او د افغانانو پیسې د ځان سره ساتلي دي. مننه ازادي راډیو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د مازیګر څلور نیمې شوې، ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لاندو خبرونو ته. په هلمند ولایت کې د سیلونو له امله نه هوتنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې په کجکي ولسوالۍ کې د یو کور د نړېدو له امله د یوې کورنۍ وغړي چې یوې نارینه، څلور ښځې او دوه ماشومان دي وژل شوي دي. په دې بیان کې راغلي د ګرشک په ولسوالۍ کې هم د یو کور د چت د چپه کېدو له امله دوو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. بل لور ته د بامیان په دهن خشکک ښارګوټي کې د ورښتونو له کبله د یو کور چت نړېدلی چې له امله د یوې کورنۍ درې تنه وژل شوي. د یو راپور له مخې د ایران په مشهد ښار کې 15 زندانی افغانان اعدام شول، په دوی کې دوه ورونه دي. په راپور کې راغلي چې دا کسان د مخدره موادو په تړاو په اعدام محکوم شوي وو. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي په سلګونو افغان کډوال په جبري توګه له پاکستانه راستان شوي. د حماس ډلې سیاسي مشر اسماعیل هانیه نن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ګوري. د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګه نن د اوکراین، اسرائیل او د امریکا د یو شمېر نور متحدانو لپاره د 95 میلیارد ډالرو مرستې لپاره رای ورکوي، او د افغانستان او کویت د فوټسال د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه نن درې په وړاندې مساوي شوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو ځایي چارواکي وایي سخت کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل شوي چې په تیرو څو کالو کې هلته دا کښت صفر شوی و.
ولسوالیو کې جلسې جوړې کړې دي چې هلته تقریبا 1.5 زیرو مځکه موږ په دغه څو ورځو کې د تاریخ د کښت صفا کړې.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فریبا په نوم یو معتاده وایي چې اولادونه مې له احتیاط څخه د ژغورلو لپاره نورو ته سپارلي دي.
بدون هیچ خونه او کاشانه خدی بچو
له کور او سرپناه پرته له اولادونو سره سرګردانه او لاله هنده ګرځم. تاسو فکر وکړی چې د یوې مور لپاره دا څومره ګران کار دی؟
دا چې معتادین معمولا لسړه ول وسوسه سره مخ کیږي. په دې اړه مول ارواپو محمد ظاهر شمس سره مرکه کړي.
دغه لکه د غوګونو چنجي غوندې چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي، دوی نشي کولای چې له دغو موضوعات څخه ځان وژغوري.
د شکر الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط په دوره کې مې یو ځوان سخت ټپي کړ.
ډیر خایسته کاریدل ما او ډیر خو خصنه نیو و ژمان ششره کړی دا دوه درې کالو کې دمز مز سخت خرو کړم شي شوکول او رنگ او سترګې هر شي کې په وجود کې هر راګې را کمزور کړی دا.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
پخې کې دی ام نشوم وړای حال ژر ش لاس را کواله
او ام د نوول جن نشم نه یقې مسترګې نرنېږي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي دا منی چې سخ کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل شوي چې په تیرو څو کالو کې نه و کرل شوي. د هرات ځایي چارواکي وایي چې سخ کال د دې ولایت په 1300 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي
او دوی د ویجاړولو عملیات پیل کړی دي. سخ کال د تخار ولایت په بیلابیلو سیمو کې هم ښه ډیر کوکنار کرل سوي دي. دا هغه ولایت دی چې له 1446 شمسی کال راهیسې کوکنار نه و پکې کرل سوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ډیرو سیمو کې د کوکنارو د دوهم کښت وخت رانږدې سوي، خو د طالبان حکومت تر دې مهاله د کوکنارو د مخکینی کښت په ویجاړولو بوخت دي. د طالبانو ځایي چارواکي دا مني چې د هغوی د توقع خلاف سږ کال په هغو ولایتونو او ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوي چې مخکې هلته کوکنار نه کرل کېدل. شینډنډ، زیرکو، پشتکو، زاول، غوریان او زندهجان د هرات له هغو دیرلسو ولسوالیو له جملې څخه دي چې سږ کال خورا ډېر کوکنار پکښ کرل سوي او طالبانو د دې کښتونو ویجاړولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د هرات ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحانی وایي که څه هم دوی خلق خبر کړي و چې کوکنار دې نه کړي، خو بیا هم بزګرو د دوی غوښتنې ته پام نه دی کړی.
دوی هفتی کېږي چې موږ کمپاین ایستلی دی د ولسوالۍ ته، او هلته ولسوالۍ کې جلسې جوړې کړي دي چې هلته لاس په کار شوي، او تقریبا 1.5 مځکه موږ په دغه څو ورځو کې د تاریخ د کښت صفا کړې.
د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه د یوه فرمان په صادرولو سره د نشي بوټو کښت، نشي موادو تولید، قاچاق او استعمال منع کړ. پروسږ کال ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 50% کم سوی دی، او د طالبانو حکومت بیا دا کښت صفر بولي. خو پروسږ کال په ظاهر له نسبي کموالي سره سره سږ کال بیا د کوکنارو کښت زیات سوی دی. په تخار ولایت کې له 1446 کال راهیسې کوکنار نه کرل کېدل، خو سږ کال د دې ولایت مرکز تعلقان په ګډون په څو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي دي. د تخار والي عبدالله منزاده له بزګرو څخه غوښتنه کوي چې کوکنار ونه کړي، او که مخکې کرلی وي خپل کښتونه دې خپل ویجاړ کړي.
حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو هوډ کړی دی، او زه له خلکو څخه دا غوښتنه کوم چې د کوکنارو خپل کښتونه خپل ویجاړ کړي.
د جمهوریت په وخت کې د کورنۍ چارو وزارت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره منظم تشکیلات درلودل، خو اوس چې دا تشکیلات ړنګ سوي د طالبانو د حکومت نظامیان په ډیرو ساده وسایلو د کوکنارو کښت ویجاړوي. د طالبانو حکومت تازه په ځینو ولایتونو کې خاص ډلې جوړې کړې، او دا ډلې د کیمیاوي موادو په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې و موتاد کورنۍ څو میاشتې کېږي چې د سرپناه نه درلودلو له امله د کال په ګرمۍ او یخنۍ کې د سړک پر غاړه ژوند تېروي. د دې کورنۍ مور چې پخوا ښوونکې و وایي چې اعتیاد یې د ژوند هر څه ځینې واخیستل. د دې لپاره چې اولادونه یې د اعتیاد له شر څخه خوندي پاتې سي، له اولادونو څخه جلاوالی یې غوره وباله، او خپل اولادونه یې د دې لپاره نورو ته وسپارل چې ویې ساتي. د دې کورنۍ کیسه به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
میرمنې فریبا په ایران کې لوړې زده کړې پای ته ورسولې، او و کاله د هرات ولایت په یو ښوونځي کې تدریس وکړ، خو اعتیاد هغه له درسي صنف څخه جلا کړه او سړکونو ته یې ورسوله. فریبا چې ویښتان یې شکېدلي، سیری او خیرنې جامې اغوستي، د هرات ښار په یوه څنډه کې ډډه وهلې ده. دا وایي څو میاشتې کېږي چې خپل اولادونه یې نه دي لیدلي، خو د اولادونو دا بیلتون د دې خپله خوښه وه. دا مور چې 15 اولادونه لري حاضره ده د خپلو اولادونو له کړاوونو ډک بیلتون وګالي، خو دا درد د دې لپاره زغمي چې اولادونه یې د نشي موادو له شر څخه خوندي پاتې شي.
بدون هیچ خونه او کاشانه خدي بچو
له کور او سرپناه پرته له اولادونو سره سرګردانه او لاله هنده ګرځم. تاسو فکر وکړئ چې د یوې مور لپاره دا څومره ګران کار دی چې 15 اولادونه ولري خو سرپناه ونه لري. 15 اولادونه لرم چې درې انجونی او دوه هلکان دي. اخر مجبور شوم چې اولادونه په بادغیس ولایت کې د نیکا کراولېګم، بیا هغوی غوریان ولسوالۍ ته ولاړل. دا کار می یوازې د دې لپاره وکړ چې اولادونه می آرام او ښه ژوند ولري.
فریبا هیله لري چې اولادونه یې له دې څخه د لریوالي په نتیجه کې ښه ژوند ولري، خو سمه نه پوهیږي چې کله یې اولادونه له دې څخه لرې شوي، په دې موده کې د هغوی په ژوند کې څومره بدلون راغلی دی. د د فریبا موتاد میړه فضل احمد هم د سړک پر غاړه ناست دی. دی بیکاری د خپل احتیاط لامل بولي، خو د په ظاهره د خپل ځان او کورنۍ د ژغورلو لپاره چندان کوښښ نه دی کړی، ځکه کله چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری شو، تر اته څلوېښت کمو ساعتونو وروسته له دې مرکز څخه راووت او بیرته یې نشو ته مخه کړه.
لومړی ورځ چې راووتم، یوه ورځ وروسته بیرته ګلدان ته راغلم او نیشه مې پیل کړه. که کور او ځای مې درلودی، برخلیک به مې د اوس په شان نه وای. که د کار زمینه برابره وای، سوال یا د نورو خلکو په ډول به مې کار کولی او ژوند به مې تېرولی.
د طالبانو حکومت ځایي چارواکي دا کوي چې همدا اوس په څلور زره بستریز مرکز او معتادینو د درملنې په څو کلینیکونو کې تر پنځه زره ډیرو معتادینو ساتنه او پالنه کیږي. د هرات ولایت د امنیې قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي چې په هرات ولایت کې ګڼ شمېر بې سرپناه معتادین او کورنۍ د سړکونو پر غاړه ژوند کوي.
بې سرپناه خلک دي او بې کورنۍ خلک زموږ سره شته. موږ دپاره یو غټ پلان په نظر کې لري چې دوی دپاره به موږ مکمله دوی تداوی کوو او بیا به موږ دوی ته د کار زمینه ورته مساعده کوو.
د طالبان حکومت له هغو معتادینو او هغوی له خپلوانو څخه چې د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه رخصت کیږي په لیکلې بڼه دا ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي. خو دې ډول ډیرو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې بیکاري او د نشه یي موادو اسانه ورزانه پیدا کیدل د دې سبب شوي چې دوی له ټولنې سره له یو ځای کېدو سره سم بیرته محتاج شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اروا پوهان وایي چې ډیری بې کوره او د خپلوانو له مینې څخه محروم سوي معتادینو ته بیلابیلې وسوسې پیدا کیږي چې وروسته دا وسوسې په ژور خپګان اوړي. دا چې معتادین معمولا له څه ډول وسوسو سره مخ کیږي، د نشو په کوم پړاو کې وسوسې لا ډېری یا د وسوسو په کنټرولولو کې خپل معتادین او د هغوی کورنۍ څه مرسته کولای شي، په دې اړه مو له ارواپوه محمد ظاهر شم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په ارواپوهنه کې وسواس څه ته وایي.
وسواس د ټولو خلکو لپاره، خو بل خصوص معتادینو لپاره، یو ډېر تکراری او مداوم فکرونه او عملونه تویل کیږي چې ویره او د تکانۍ فلش بکونو سره او مزاحمو نورو فکرونو سره ملوي. دوی ډیر تلاش کوي تر څو چې دغه افکار او دغه عملونه له خپل ځانه څخه لرې وکړي، خو سره له دغو تلاش او د دوی زیار ایستلو سره دوی ښه نتیجې ته نه رسیږي او رضایت بخش افکار ورته نه پیدا کیږي. دغه تکراری عملونه چې دی او دغه مزاحم فکرونه او عملونه د دوی د ډیر شدید استراب سبب ګرځي او د دوی پر ټولنیزو روابطو باندې ډیر بد اغیزه کوي. دغه موضوع ته موږ وسواس ویلی شو.
معتادینو ته د احتیاط په کوم پړاو کې وسوسې پیدا کیږي؟
دغه لکه د یو د غوږونو چنجي غوندې چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي او اکثرا دوی چې وغواړي چې له دغو افکارو څخه ځان وژغوري، دوی نشي کولای چې له دغو موضوعاتو څخه ځان وژغوري او دغه افکار او دغه عملونه دوی له ځانه لرې کړي او ځان چینه وساتي. خو سره له دغو زیارونو او تلاشونو چې دوی غواړي چې ځان تینه وژغوري، خو بیا هم دغه افکار ورسره مل کیدای شي چې د لږ وختونو لپاره دوی ته یو موده وخت ورکړي، خو بیا هم وروسته له څو دقیقو یا له څو ساعتونو څخه بیا ورته راځي او دغه افکار او دغه تکراری عمل چې دوی تنه بیزار وي او دوی ته ډیر ستونزمن وي او دوی ته ډیر آزار ورکوونکی وي، ناخوشایند وي، بیا یې نه پرېږدي او دوی سره مل وي. دغه افکار او دغه وسوسې چې دي
د اکثر خلکو لپاره دغه یو مزاحم فکرونه او مزاحم اعمال وي. څو ځلې دوی ځي مثلا د دروازې کلفونو ته یا د خپل نورو کارونو چې مثلا دوی لري هغه بیا چې کوي بیا یې ګوري بیا یې ګوري چې واقعا دروازه بنده ده یا نه ده. دغه تکراری عمل او دغه تکراری فکرونه د دوی سره همیشه وي. خود معتادینو لپاره زمینه ډیره مساعده ده چې دوی د خپلو راتلونکي ژوند د خپلو هغه شیانو چې دوی تینه ډاریږي دغو موضوعاتو باندې فکر وکړي. هر څونه چې غواړي چې ځان تینه لري وساتي او ځان وژغوري بیا هم دغه فکرونه ورته راځي، ځکه چې دوی لپاره زمینه ډیره مساعده ده او د دوی راتلونکي ژوند تیاره ده. نو د دغه موادو لپاره دغه د سوی مصرف موادو لپاره هم دوی فکر کوي چې له کومې لارې څخه دغه ترلاسه کوي او دغه موضوع همیشه ورسره وي.
په معتادینو کې د وسوسو لاملونه کوم دي؟
دغه کسانو چې معتادین وي دوی ته یو نور وسوسې هم ورسره وي، ویرونه ورسره وي، استرابونه ورسره وي. او بل یو لوی لامل چې د دغو کسانو سره چې دوی اکثرا د خلکو سره د ټولنې څخه دوی لري وي، هر ورځ د شپې له خپل کورنۍ څخه لري وي، له خپل دوستانو څخه لري وي، بل هم د انسانانو د مزاجونو سره توپیر لري. یو مزاج دی چې هغه مالی خولیای مزاج دی که په دغو خلکو باندې چې دوی اصلا یو خو هم معتاد دوی او بل دوی دغه مزاج مالی خولیایی وي، د مالی خولیای مزاج د وسوسه لپاره کاملا آماده وي. کوچنی موضوع ته هم دوی ته وسوسه پیدا شي، نو دغو خلکو ته هم ډیره لاره ورته برابره ده، زمینه ورته برابره ده چې له دغو موضوعاتو سره سره د دوی وسوسه زیات شي. دریم لامل یې هم د انسانانو یو ډیر مهم موضوع چې دی په نامه د یدا سنسیشن، یو احساس دی د ټولو خلکو لپاره. دغه احساس داسې یو احساس دی چې یو کار چې شروع کوي د شروع کولو دپاره د دوی د افکارو یو زمینه پیدا کیږي چې دا کار باید شروع شي، او همدارنګه چې دغه کار تر سره ورسیږي بیا دوی ته دغه احساس پیدا کیږي چې ذاتي کار بند کا، یعنی بس دی. حتی د خوړلو مثلا که یو څوک ډوډۍ خوري او ضرورت ورته لري، دا یه دا سنسیشن ورته یو احساس پیدا کوي چې دغه دی اوس وخت دی چې باید ډوډۍ وخوري. او څنګه چې اگر مشکلات رفع کیږي دا یه دا سنسیشن ورته وایي چې ذاتي نور دی، بس دی، او دغه بس کوي. کچیر دغه خلق ضعیف شي یا نور مشکلات ورسره مل شي بیا دغه د یدا سنسیشن هم ضعیف کیږي، بیا دوی په دغه افکار باندې نه پوهیږي. هر څونه چې په دغه موضوعات باندې فکر وکړي یا هم تکراری عملونه ترسره کړي بیا نو دوی ته د یدا سنسیشن ورته ملګرتوب نه کوي، نه ورته وایي یا د احساس نه ورته ورکول کیږي چې بس دی.
معتادینو د هغوی کورنیو او انډیوالانو ته مو توصیه څه ده تر څو نشیان له وسوسو څخه وژغورل سي؟
دغه موضوعات چې مزاحم فکرونه دي موږ دغه فکرونه ته نور خلکو سره شریک کو، خبرې وکړو د نورو سره چې زه والا ډارېږم له دغه موضوع څخه چې که زما ژوند دا رقم شي بیا څنګه به وشي، نور کارونه به مې څنګه شي، ژوند به مې څنګه شي. دغه خبره که د خپلو نورو داسې انډیوالانو سره وکړو چې دغه موضوع هر څونه چې نور دوه ځلې درې ځلې څلور ځلې وویل شي دغه یو ډیر لوی لاره ده. او وایم د حل لارې چارې دغه ده چې که موږ یو شی نه ډیر داریږو نو موږ باید څو ځلې ورسره ځان مخامخ کړو او وی ګورو چې واقعا دغه موضوع یعنی زما د ژوند سره داسې واقعا یو مشکل ساز خبر دی یا هیڅ مشکل نه دی. کیدای شي چې موږ اکثر اوقات یو ډیر کوچنی موضوع ځان ته ډیر لوی کو، نو دغه زموږ د وسوسې د شدت سبب ګرځي. دغه زموږ د وسوسې د لا دوام لپاره یو بل لامل ګرځي، خصوصا د معتادینو لپاره چې دوی اکثرا دغه مشکلات سره مخ وي. دوی کیدای شي چې ځان له دغه وسوسې څخه ځان وژغوري او ځان تنه خلاصه کړي. دوستان او خپلوان باید
د دینه چې د خپل معتادین څخه لری ژوند کوي، لوګونه نفرت کوي، باید دغه حمایت وکي، لارخونه ورته وکي، او حتی همدلی ورسره وکي، زمينه ورته برابر کړي چې ته واکان چې ته مریض یې، ته مشکل درې، نو باید تاسو سره موږ کومک وکړو. نو دغه حمایت د دوستانو او د خپلوانو هم د حل د لارې چاره یو ډیره مهمه لار ده.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی، د خوست ولایت اوسیدونکو شکرلاله 50 کالو راهیسی نشه کوي. دای چې تر نشي مخکې د موټرو د پرزو کاروبار کاوه او د ورځې به زرګونه پیسې ګټلې. کله چې نشه شروع کړه، کار ځینې پاتې شو او د نشي موادو د پیسو برابرولو لپاره یې غلا او ته لاس واچوه. شکرلاله چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستری دی، وای چې نشي ډیر بدرنګ کړی. دا چې شکرلاله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا بخپل د دل خلیڅ قوارو
نشینه مخې مخ سبق ویل سبق نه سه کله زه ورونه کاروبار ته واچولم، بس ما نشم شروع کړ ورسره او کاروبار مونږ کولو. 15 کال کېږي چې زه نشا کوم، نشم خاص چرس کول، چرس سیمرګری بو ما به ډیر کول، ځکه چې مرګری جو براغه خامه خبم یو تر ټکاو، بیا م بل راغه بل مو د ټکاو. په حال 15 سنگرټ مې وایلا، سنگرټ مې وایلا چې سمر به زیات سول، بس شپې مو وایل، دی ورځې مو وایل. تاوان خو درته سوال دی چې مخ کې چې ما نشانه کول، د زغ خپل اکسونه چې درخاره کوم، زه ډیر خایسته کار دل ما ډیر خو خصن مې و چې ما نشه شروع کړی، د دوه درې کالو کې زما سخت خارو کړم چې شوکول او رنگو سترګې هر شي کې په وجود کې هر راګې را کې کمزور کړی دا، ځکه چې دا نه شډر بد شاید ډېر بد بوټی دا، او په تیر خو چارج ډېر بد بوټی دا، ځکه چې چارج نیمه سي خماري لري او دا پاوډر سي دا بیا 15 خو راځي خماري لري. ما منه د شوخ راغله د شما د 15000 افغانۍ شای ما په 3000 روپیه مر کړی دا، د شوخ راغله راغله دا چې ما پر دای شایم خرڅ کړی دا، د خپل گاونډي مال وو دکان بند بس ما خرڅ کړ، خپل دکان کې ما ډېر سامانونه خرڅ کړی، حکومت ما سره سودا ونه شو، پیسې بنه ور سره، بس ما به 15000 شیم په لکه دکان باندې ډا کورونه څوک منه پیدل، بس ما به خرڅاو په یو مسله سره موږ ته پټه کړل، زنګ به مې راوړ، بس ما به شاید خرڅاو سی څو به ډېر ارزانه ځنه شیم خرڅ کړی، ځکه دا ټول دي نشي تاثیر و نشي هغه، ما به دا کار نه کوم، نشه مې نه کولای، کنه ما به درک مرزانه شای نه ورکاو. سلنګ کې چارس نشه ډېر بغیرت شاید انسان بغیرت کوي، بغیرت کوي دلته چې نشه وکه دی یو غونډي یا دی یو دوست یو مجلس کې شکینه ته یو جګ غاګ من خبر نشي کولای، چې وی کی درته واسطه چرسی ته خبر نه منل کې کتاب نشاګي خبر واخړه، تا د غلط او درغو غوای کوم خو من نشان نه وکړ، زبر ډیر تاریخ وکړ کینه شما پلار ته واک مور ته خور ته دغه سي ټوله کورنۍ ته به ما ډیر په تاریخ د قتل جنجال مې کړی دا، جنگ مې کړی دا، او ډیر مې کړی دی، بهجات مې کړی دی، نشي په حالات کې د شي هغه مې کړی ساس هسپتالو ته رسول دي، او یو ورکې مې ویلی و چې پازې نیمای کارت وا برته 12 ټکه وګاڼډ ډاکټرانو، دا یو غټه پیغه ما وکړل چې بو بیان نه واتی، او دا پلاور ورونه دا ټول ډیر زیات خپاو چې موږ ورتلو بیا زو به خلمه ا جنجال مندر غټ کړل، دا هم د نشه به خلاص کیږي چې ما سره نشانه وا، او یو ورکی ډیر تیز خبر را وکړل، کلب مبارم ته کلب چې دا دروازه ته شیا چوي کلب په دې مو ویلو، بیا زو ور الله سمونی ولا مرای وسلم دا بل ورته مشر ورته، او دا بشر مشر ور ډیر سخت سخت ویلم، دومره سخت سخت ویلم چې به هیڅ زیات هغه ول را پزړل سی کنه، به هیڅ زیات سخت ویلم نشادر بل شاید ځکه چې نشا کوي، هیڅ وګوملار نه درخې، او هیڅ وګوملار نه درکې، او په یو مجلس کې په یو جګ اواز خبر نشي کولای، په یو کور کې په خپلوانو کې په یارانو دوستانو کې تاسو نه غواړي، او کما چیرې نشانه کولای زما ډېر احترام کې، او یو کلی کې یو خپلوانو کې ما ډېر قدر کې، دکه چې خپل ډېر یاران دوستان لرو، تر زمن لرو، ټول پاربو کې دي، ټول نور هوادو کې دي، او ټول تعلیم یافته دي، ماشالله خپل دکانداري کاروبار کې بزر ډېر ما ډېر پرمختګ کړو، دا و نشاس می کړی دا شروع کړی دا، زنه پرمختګ کولای شم، او مرګره نشه پیرا کولای، او سپا مرګره دغه شمه په نشه کې وویني، هواي واته خو نشه یې، او تاسو رزنه ګرځم.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او تاسو کورنۍ د نشه یي موادو لزیانونو خبروي.
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره او پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چی د اکبر په نوم یو موتاد د شپې په خواغه خوبې دی، نیمه شپه د هغه ملګری راځي او په ورختای ورته وای چې هله زرکه و پورته سه، همدا مو وخت دی چې وتختو کنه ملکیږو. اکبر نه پوهیږي چې څه پیښه سو او ولی باید وتختي. هغه دی چې
د خپل ملګری خبره نه مانی او بیرته ویده کیږي. څو شیبې وروسته اکبر یو ډارونکی اواز اوري او په وارخطایي له خوبه راپورته کیږي. دا چې دا د څه شي اواز وو او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانا، او اکبر جانا، بازه جسیل را گئی.
یعنی جنت گولا، خدای دین صاف در کی، تو رش پادا، سو خوب تم نپریدی، سو مرخوی دشو، او تا راویخ کنم.
ای دم مارک پو خوبی دشه، خوبون از مک طولو خراب شد، بازه چی زانونو باسو.
سم بالا را گلا چی زانونو باسو.
سیر را گئی سیر، که زانونو نباسو، اوریمو.
ڈیری
گی حالا ما تا لاس را که حالا جرشا
مگه می در تا اول چیزا لسایا نشم خوزیده لی خوب رازی زورا و
پخی که دیام نشم بڑای حالا جرشا لاس را که والا که
خوب آمی در تا اول چی نشم تنائی بیقی مسترگی نرانیگی
که چی دسی تا نوزو لادم دخدای پاما
وی اخونیش بیسیل را غی اور واغ واغ جنت گولت نتشوی یارا اللہ را اوبو یورا ناس را گا ور رای ارخو ارخو ارخو
خزی واغ خزی تا دا تلویزیون آواز چکه تازه خبر ده چې خدای مکه بیا څه پیښه ده.
سمه ده، دا د تلویزیون آواز چکوم.
د هیواد په څو ولایتونو کې سیلونه راغلي او ګڼ شمېر ځاني او مالی تاوانونه یې اړولې دي. د یادونې وړ ده چې د ځاني تاوانونو په لړ کې یوازې معتادین مړه شوي دي. دا هغه بې کوره معتادینو چې په بیلابیلو سیندونو او خوړونو کې شپې سبا کولې. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 معتادینو مړي رسول شوي دي. د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړي راباسي. کېدای شي چې په دې سیلابونو کې نور معتادین هم مړه شوي وي.
وای خدایا، دا څه اورم؟ اوس سړی زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده، هغه سیل نه یې وړی.
زما اول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده.
نو چې په زړه کې راوګرځېده نو ولې څه نه وایې؟
نو څه ووایم؟ ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي.
زویه، نہ پویا سب چمڑ بھائی خبر خدا بے وسلی مور دعا قبل
خزے وقت لا بد برغ شلو چزو پوڈری شو زبا استاذ ہاگا وقت لا مڑو
تو ورسا بھیا وہ شفا خانہ کیا معلومات وک کیا دائی سی چھی دمار گو جوان درک بھیا معلوم سی
سامدہ ہم دا اس ورزم
خدا ایستا خوار چه پا واس پرادی خدا ایتا خوز مجل وطن چه دن شیر تغر طول که خدا ایا آغا خلق امورا که چه دا غم لرلی نشهی بلاوی کری او یا ای جوڑوی
دا سادی راڈیو درنو اوریدون کو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان.
زانگڑے والا غرو نئے زانگڑی دی
ستو نه زنګړې دی هر یو مشر یې اتل د هر پیغلا یې ملالا هر جن کا یې وطن دوست دی هر تیګا یې گوهر دی هر موسم یې بے مثالا څومره نرم څومره کولی دی تیرے عزت من خلق دی شاو کو گدا کے تو پھر نہ لری قدر د مل ما پاس پالے ملری جڑی ماس دی کر لری او جڑ لری پگلے ہم گو در لری او